برسیم و در یک ساعت دیگر همکارم فریده هود سیفی با شماست.
مننه، وقت ده سهر اته بجیدی.
داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه،
گزارش های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه های خاص، جوندی مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالت،
به اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه او پیرزوینه. زه فریده هود سیفی یم او د خپلو نورو همکارانو سره په روانه خبرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دې خبرونه کې به لکه څنګه چې مو د مخه هم واوریدل، ریپورټونه راغلي چې په سلګونو ماشومان په افغانستان کې په نسنس تښتې دي او د کولرا د ناروغۍ نوم هم یادېږي. په دې هکله به د روغتیا د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي مرکه در واورو. همداشان بریتانیا افغانستان ته نوي عسکر لیږي او د حجیانو دپاره د اسانتیا دپاره سکل د حج او اوقافو وزارت لا دمخه هلې ځلې پیل کړې دي. البته نور مطالب هم لرو، خو راځئ تر ټولو دمخه د نړۍ له حال خبر شو. حمید مومند د نړۍ خبر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرته کې د ایران د استخباراتو سرچینې وایي چې د یک شنبه د ورځې له بمې چاودنو سره په تړاو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ازبکستان ته د اندیجان په خارګوټي کې د روسیې وینې تویدنې په اړه د پلټنې د اجازې دنه ورکولو په صورت کې د ممکنه بندیزونو ګواښ کړی دی. عراقي چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د صدام حسین محاکمه پیل کړي او د افغانستان په کورنیو خبرونو کې به د میرمن کنټونې د خوشې کېدو په ویاړ په کابل کې د فوټبال د لوبې د ترسره کولو په اړه واورئ. او دا هم بشپړ خبرونه. د ایران د استخباراتو مشر علي یونسی وای په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې د یک شنبه د ورځې له بمې چاودنو سره په تړاو کې چې له امله لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول، څو مشکوک کسان نیول شوي دي. یونسی وویل نیول شوي مشکوک کسان له بهرنیو عناصرو سره اړیکې لري. هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د نورو نیونو تمه هم کېږي. په داسې حال کې چې رسمي راپورونو له دې څخه مخکې په اهواز کې د وژل شوو کسانو شمېر اته تنه ښودلی و، خو یونسی وایي د خوزستان د ولایت په پلازمینه کې د چاودنو له امله اووه کسه وژل شوي او څلوېښت ټپیان شوي دي. یونسی وویل چې په تهران کې د تېر یک شنبه په ورځ د شوو دوو چاودنو په اړه چې دوه کسه یې وژلي و، په پلټنو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. پرون وخت د ایران جګپوړي څارنوال بمې ایښودونکي د خدای دښمنانو بلل او وویل چې دوی به د هغو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. دغه بمې چاودنې د ایران د ولسمشرۍ له ټاکنو څخه چې د جمعې په ورځ په پام کې نیول شوي دي یوازې څو ورځې د مخه شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ازبکستان ته د اندیجان په خارګوټي کې د روسیې وینې تویدنې په اړه د نړیوالې پلټنې د مخنیوي لپاره د تاشکند د هڅو د دوام په صورت کې د ممکنه بندیزونو خبرداری ورکړ. دغو وزیرانو ازبکستان ته د روانې میاشتې تر پایه وخت ورکړ چې خپل ذهن د بدل کړي او یا د حمله ممکنه پایلو سره مخ شي. په لکزمبورګ کې چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري په غاړه لري، د خبرو په مهال د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر بینیټا فیرور وویل چې هغه د تاشکند له چلند څخه ډېره مایوسه شوې ده. هغه وویل د هغه څه په اړه چې په دقیقه توګه په اندیجان کې پیښ شول یوه بېطرفه څېړنه اړینه ده، څو نړیوالې ټولنې او پخپله د ازبکستان خلکو ته قناعت ورکړي.
It remains essential, therefore, also that the USPEC authorities allow an independent.
دا د دې لپاره هم مهمه پاتې ده چې ازبک چارواکي لکه څنګه چې موږ غوښتي دي د یوې خپلواکې او په بشپړه توګه د نړیوالې پلټنې اجازه ورکړي. دا یوازې د دې لپاره نه چې موږ غواړو په حقایقو پوه شو، بلکې د دې لپاره چې د ازبکستان خلک هم باید پوه شي چې په اندیجان کې څه پیښ شوي دي. د لکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د تاشکند د اروپایي ټولنې د فکولو ته دوام ورکړي، نو د دغه ټولنې د 15 غړو هیوادونو اکثریت به له ازبکستان سره د همکاریو تړونونه وځنډوي. یو عراقی قاضی صدام حسین د حق لسګونو شیا کلیوالو د وژنې په اړه پوښتل دی چې په 1928 میلادي کال کې د پخوانی واکمن د ترور د یوې ناکامې هڅې وروسته وژل شوی و. دغه ځانګړې محکمې چې د صدام حسین محاکمه به پیل کړي پرون د پخوانی دیکتاتور او د هغه د څلورو چارواکو یو ویډیو ټپ پور کړی چې پوښتل کېږي. په ویډیو کې صدام حسین له ګیرې سره چې یوه دریشي په تنده ښودل شوې چې قاضي راج جوهي لخوا پوښتل کېږي. دا ویډیوي کیسټ غږ نه لري. په دوجل کې دغه وژنې د هغو جرمونو یوه وړه پیښه ګڼل کېږي چې صدام حسین په کابلو تورن دی، خو دا کېدای شي چې د لومړنۍ محاکمې د یوې ازمیښتي دوسیې په توګه وکارول شي. عراقي چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د صدام حسین محاکمه پیل کړي، خو د دغې محاکمې لپاره یو رسمي وخت نه دی ټاکل شوی. په عین حال کې له عراق څخه په ورکړل شوو راپورونو کې ویل شوي دی چې د بغداد په شمال کې بقوبته د لوی لارې په سر له یاغیانو سره په وسلواله نښته کې پرون د عراقي پولیسو څلور افسران وژل شوي دي. لږ تر لږه اووه عراقي پولیس په شمالي ښارونو تکریت او سمره کې د ځانمرګو بمي بریدونو له امله وژل شوي دي، او همدارز د راپورونو له مخې د بغداد په جنوبي ناحیه کې د سړک د غاړې د یو بم د چاودنې له امله دوه عراقي ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په قرغزستان کې د چنګاغ د میاشتې په 19 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نن په رسمي ډول کمپاین کول پیل شول. سرپرست ولسمشر قربان بیگ باقیوف د دوشنبه په ورځ ټاکنو ته د کاندیدو وروستۍ ورځ خپل ځان کاندید کړ. باقیوف چې ګمان کېږي دغه ټاکنې به وګټي، د اسکر اکایوف په ځای د منځنۍ اسیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره له شپږو نورو کاندیدانو سره مخ دی. دغه ټاکنې د تلې په میاشت کې په پام کې نیول شوې وې، خو د کب په میاشت کې د مظاهرو په محل له هیواد څخه د اسکر اکایوف له تېښتې او له ولسمشرۍ څخه د نوموړي د استعفا ورکولو وروسته دغه ټاکنې مخکې راوړل شوې. او دا هم څو کورنۍ خبرونه. د اولمپیک ملي کمیټه په پام کې لري چې د خوشی شوې ایټالوي میرمن کلیمنټن د خلاصون په ویاړ د ایټالیا د سفارت او پاملرنې موسسې په همکارۍ په کابل کې د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. دا څرګندونې د اولمپیک د ملي کمیټې وان نادر ودیت پرون د پښواک خبري اجازه وکړې. د مرستو د چارو کارکونکو ایټالوي کلیمنټن اکانټونې د غوی په 26 نیټه د کابل په ښار کې د څلورو وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شوه چې د غبرګولې په 19 ماښام راخوشې شوه. د ودی د معلوماتو له مخې په هغه غونډه کې چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د دې کمیټې د رئیس محمد انور جگدلک د ایټالیا د سفارت او د پاملرنې موسسې د استازو په ګډون جوړه شوې وه، د فوټبال د لوبې په څرنګوالي خبرې اترې وشوې. او پرون یو بایسکل چلوونکی هغه مهال وژل شو چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو له موټر سره ټکر وکړ. د نهمې امنیتي حوزې د چارواکو د معلوماتو په بنسټ 15 کلن عبدالرزاق د هوتخیلو په سیمه کې د دې پیښې ښکار شو. عبدالرزاق د بګرامیو د حسن خیلو استوګن او د یونسف کارکوونکی و. یو ځای ټرافیک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي پژواک خبریا شاسته وویل چې د ایساف د موټر چلوونکی له کومې اعتنا پرته د پیښې له ځای څخه وتښتید. دا د دې ساعت خبرونه.
په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د ریپورت له مخې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتي ګرید په حساب، البته نن او سبا، کابل نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په حساب 21 ټیټه و، سبا لوړه 22 ټیټه، 14 کندهار نن لوړه 14 ټیټه، 12 سبا لوړه 18 ټیټه، 14 مزار شریف نن لوړه 13 ټیټه، 12 سبا لوړه 22 ټیټه، 19 جلال آباد نن لوړه 15 ټیټه، 25 سبا لوړه 18 ټیټه، 25 هرات نن د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 9 سبا د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه، 11 زرنج نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په حساب 30 ټیټه، 22 سبا 23 وویشت او فرا نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په حساب 19 ټیټه، 14 سبا لوړه 30 او ټیټه شل. د همدې ریپورت له مخې نن په جلال آباد او مزار شریف کې د اوریا اټکل کیږي، خو په کابل، کندهار، هرات، فرا او زرنج کې به اسمان شین وي. د هوا پیژندنې د همدې سایټونو د ریپورت له مخې سبا په کابل کې څاڅکي باران کېدی شي، وشي، خو په کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، سرنج او فرا کې به اسمان شین وي. خایست تاسو یو شمیر د پښتنو رانه وکړي چې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې نن څنګه تبادله کیږي. نو اوس چې وخت 8 بجې او 9 دقیقې دي، لا په کابل کې زموږ خیال دی چې د اثارو د تبادلې بازار نه دی خلاص شوی، تر څو چې زموږ همکاران په دې هکله نوي ریپورټونه رالیږي. له هغې به یې به تاسو خبر کړو چې تر پرون ماښامه ورباندې افغانۍ تبادله کیږي.
یو امریکایی ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یو یورو شپته افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 55 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 828 افغانۍ.
په روانه خبرونه کې د دغو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. په افغانستان کې سلګونه ماشومان په نس ناستي اخته شوي دي.
تقریبا 200 سازانی او د اوبو منابع په دې مناطقو کې کورونا شوې ده چې انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د افغانستان د روغتیا د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي غږ مو اوریده. د هغه پوره مرکه په همدې روانه خبرونه کې در باورو. بریتانیا افغانستان ته نوي عسكر لیږي. د کندهار له امنیتي حاله به خبر شو. زابل د لومړي ځل لپاره د افغان بي سیم په وسیله له دننه افغانستان او بهر هیوادونو سره وتړل شو. حاجیانو ته د اسانتیاو لپاره د حج او اوقاف وزارت نوي هلې ځلې پیل کړي.
ما پول قربانی آی صاحبا را نمیگیریم، آی صاحبا خودشان به اختیار خودشان قربانی بکنند.
د خزو د زن سوزونی په حکلا د ازادی رادیو زنگری لړۍ، اسمان لریز مکسره، د کور کلی اونیس پروگرام، د وخت بسرت کی نور مطالب او موسیقی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په حواله د افغانستان د روغتیا د وزارت له قوله البته لیکي چې په کابل کې سلګونه ماشومان د کولرا په ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې اوس کولرا په کابل کې تر کنټرول لاندې راغلی ده. البته په دې هکله به د روغتیا د وزارت مشاور ډاکټر عبدالله فهیم مرکه درته په روانه خبرونه کې واورو. خو اوس برا شو دې موضوع ته چې بریتانیا افغانستان ته د نورو زرګونو عسکرو د لیګلو ژمنه کړې. په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو له رسیدو څخه ډیر موده مخکې افغان چارواکو او امریکا چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې مشري کوي له نړیوالو څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې مرسته وکړي. په دې لړ کې د ناټو د پوځي ټلوالې یو شمیر پخوانیو او نوو غړو هیوادونو چمتووالی وښود، خو هغه شمیره چې بریتانیې د استولو ژمنه کړې بي ساري ده. اوسمهال 900 بریتانوي عسکر د ناټو په مشرۍ د امنیت لپاره د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ایساف په ترکیب کې په افغانستان کې میشتي. که افغانستان ته د بریتانیې د 500 عسکرو د لیږلو خبره عملي شي، نو په لنډه موده کې به په زرګونو نوي عسکر په افغانستان کې وي. هالند، رومانیا، اسپانیا او د ناټو یو شمیر نور غړو هیوادونو له دې مخکې افغانستان ته د خپلو سرتیرو د لیږلو یا ژمنې کړي او یا یې لا د وخته استولي دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اوري.
برتانیا افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو تیاری نیسي. افغانستان ته د برتانوي عسکرو د لیږلو خبره پرون روښانه شوه. د برتانیا د دفاع وزارت د میرور د ورځپاڼې دا خبر چې پرون خپور شو تایید کړ، خو په دې برخه کې یې له نورو جزئیاتو پرده پورته نه کړه. د میرور پر راپور کې راغلی و چې برتانیا غواړي افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو سره په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ملا وتړي. میرور ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي و چې برتانیې د نورو سرتیرو د استولو چمتووالی تیره اونۍ په برسلز کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې څرګند کړ. برتانیې د 500 نویو سرتیرو د لیږلو لپاره چمتووالی ښودل. د ورځپاڼې په خبر کې راغلی و چې د برتانوي سرتیرو ډلګۍ افغانستان ته د دې لپاره ځي چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د بن لادن د نیولو لپاره د امریکا له ماموریت سره مرسته وکړي. د سرتیرو د استولو لومړنی پړاو به په اکتوبر کې پیل شي، خو د برتانیې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د سرتیرو شمار او د استولو نیټه تر اوسه نه ده روښانه او زیاته یې کړه د سرتیرو د شمیرې په اړه لا هم غور کیږي. یو کال مخکې د برتانیې صدر اعظم ټونی بلیر په استانبول کې د ناتو په سرمشریزه کې منلی و چې د برتانیې په مشرۍ د چټک خبرګون د ائتلافي ځواکونو قل اردو به د 2006 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان ته واستوي. ویل کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ټونی بلیر تیره اونۍ امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه د امریکا له جمهور رئیس جورج دبلیو بوش سره هم خبرې اترې کړې وې. د برتانیې د دفاع وزارت ویان وویل د برتانیې صدر اعظم تیر کال په استانبول کې د ناتو په سرمشریزه کې اعلان وکړ چې په 2006 میلادي کال کې بعد د چټک غبرګون د ائتلافي ځواکونو قل اردو افغانستان ته واستوي. دی ویان وویل موږ تر اوسه د سرتیرو د شمیرې په اړه پریکړه نه ده کړې. موږ د بېلابېلو امکاناتو په لټه کې یو. دا وخت سرتیرو د شمیرې په اړه غور روان دی.
د کندهار ښار په میرویس مینه کې پرون سهار یو چاودنه وشوه. ریپورټونه وایي چې پیښه په یوه سره چه موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له کبله رامنځته شوې وه. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دا یو ځانمرګي برید و، خو د ایتلافي ځواکونو سرچینې بیا وایي چې دا بم له لرې په ریموټ کنټرول باندې چول شوی و. البته په کندهار کې د امنیتي ستونزو په هکله په دې وروستیو کې ډېر ریپورټونه ترلاسه شوي دي، خو راځئ د وروستي حالت ځان خبر کړو چې دا اوس په کندهار کې امنیتي حالت څنګه دی. د ازادۍ راډیو خبریال له کندهاره جاوید وفا را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. وفا صاحب زما غږ سلام علیکم. که در ته وی چې دا اوس ورستی حالات څنګه دي، آیا د پرون راهیسې ورستی پیښه خو دغه د میرویس مینه کې د چاودنې پیښه و، د هغې نه وروسته کومې پیښې شوې دي په کندهار کې؟
پرون سهار په میرویس مینه کې د چاودنې څخه وروسته پولیسو خپل تلفن کې عملیات د ښار په بېلابېلو برخو کې او په شاوخوا نږدې صفو کې پیل کړل، چې د هغه په ترڅ کې لکه څنګه چې مخکې اورېدم کم خبر دی درې مینونه خونڅه شوي دي. خو پر دې سربېره پرون ماسپښین د دوو بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار د لوولې د کوتلي مورچې په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال څلور تنه چې په هغه کې دوې ښځې او دوه نارینه وه د درې میله وسلې او د دولت پر ضد د تبلیغاتي توکو سره یو ځای نیولي دي، چې دغه کسان اوس د کندهار په امنیي قمندانۍ کې تر تحقیقاتو لاندې دي. همداراز سربېره پر دې د نوې د سیمانو فلته نږدې د کندهار د ملي په نامه سره یو جدي استوي سیمه ییز قمندان باندې پرون مازیګر برید وسو، چې له امله یې خپله دغه منډۍ قمندان او د ده ساتونکي ټپیان شوي دي. خو برید کوونکي هم د برید کوونکو څخه هم یو تن ټپي شوی دی، چې دغه ټپي شوی برید کوونکي او د هغه یو موټر سایکل او یو کلاشینکوف د پولیسو لاس ته ورغلي دي او اوس ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
وفا صاحب، د خلکو حالت څنګه دی؟ یعنی دغه ستونزې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي په کندهار کې، لکه په جامع جومات کې بمې برید شو، بیا وروسته د نور بریدونه وشو، د خلکو په دا ورځنیو چارو باندې څه اثر کړی دی؟ یعنی خلک په ویرې د باندې ګرځي او که څنګه؟
خلک خو د جمعه د چاودنې څخه وروسته هغې چاودنې سخت ولرزوله. په هغه لومړۍ ورځو کې دوی ماتم هم د دوو ورځو لپاره اعلان کړي وو، او سربېره تر دې باندې دوی ځینې داسې وو چې زړه نازړه به وه، خو دا وروستۍ پیښې بیا دوی ته څه زیان رسولی دي. او د هغې پیښه او د دغې پیښې وروسته دوی ټوله د پولیسو او نور څخه دا غوښتونکي دي چې د دغه پیښو مخنیوی ویل نه کېږي او د دغه عاملین ویل نه نیول کېږي. نور دوی پرون خو ټوله ورځ بازار خلاص و، نن هم سهار چې کله بازار ته ووتلم دوکانونه یو په بل پسې خلاصېدل او خلک خپل عادي ژوند کوي او خپل کاروبار ته ادامه ورکوي.
ډیره مننه فاصل. د ازادۍ راډیو خبریال جاوید وفاو چې د کندهار یې را سره خبرې کولې او د کندهار له وروستي امنیتي حالې خبر کړو. د افغانستان حاجیانو په تیره پروسه کال د حج د فریضې د ادا کولو په بهیر کې له یو لږ ستونزو سره مخامخ شول، تر دې چې د تیر کال د پیښو له امله چې له حاجیانو سره درغلي شوې وي، د حج او اوقافو د وزارت ځینې مامورین اوس هم په زندان کې پراته دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د حج د فریضې د ادا کولو په مهال د ستونزو د هوارولو په موخه سر له اوسه د ځینو لارو چارو په برابرولو باندې لاس پورې کړی دی. د حج او اوقافو وزیر د افغاني حاجیانو لپاره د اسانتیاو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د خپل سفر په اړه د آریانا افغان هوایي شرکت له رئیس سره په ګډه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال نورالحبیب نثار چې دغې غونډې ته ورغلی و ریپورټ راکوي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په سږني کال کې د حج د فریضې د ادا کولو پروګرام سر له اوسه اعلان کړ. د حج او اوقاف وزیر پوهان نعمت الله شهرانی وویل چې په سږني کال کې د حج د فریضې د ادا کولو په بهیر کې د تیر کال غوندې د ستونزو درولاړې دا مخه نیولې ده. پوهان شهرانی وویل چې په دې باره کې د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کړي او د افغاني حاجانو لپاره یې ټولې ممکنې اسانتیاوې برابرې کړي دي. هغه زیاته کړه چې تر دې وروسته به له حاجانو څخه د قربانۍ او خوراک څخه پیسې نه اخیستل کیږي.
ما پول قربانۍ او صاحبا را نه میگیریم. صاحبا خودشان به اختیار خودشان قربانۍ بکنن. موږ چې پارسال گرفتار شده بود بسیار مشکل.
موږ د حاجی صاحبانو د قربانۍ پیسې نه اخلو. حاجی صاحبان دې په خپل اختیار په خپل قربانۍ وکړي. تیر کال اخیستل شوی وي. ډېرې ستونزې نه راولاړې شوې او له امله یې مظاهرې وشوې. دغه راز د خوراک او څښاک لپاره یې هم پیسې ځینې نه اخلو. یوازې هوټلونه، مناسب ځایونه او اسانتیاوې ورته برابروو.
پوهان شهرانی وویل چې سږ کال به 25,000 تنه افغانان د حج د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته ځي او د حاجیانو د ښه خدمت لپاره یې 280 تنو ته د لازمې ښوونې او روزنې پلان جوړ کړی دی. افغاني حاجیانو تیر کال شکایت کاوه چې آریانا افغان هوایي شرکت یې ښه خدمت نه دی کړی. هغوی ویل چې هیواد ته د راستنېدا پر مهال مالونه په نورو هوایي ډګرونو کې ځینې کوس کړي وو چې ورک شول. خو د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس ډاکټر آتش دغې خبري غونډې ته وویل هڅه یې کړې چې د تیر کال ترخه تجربه تکرار نه شي. هغه وویل دا چې له یوې خوا د حج موده اوس له 15 ورځو څخه 15 ورځو ته غځېدلې او له بلې خوا د حاجانو شمېره مخکې له مخکې نه معلومه شوې ده، نو کولی شي چې د حاجانو مسئلې په ښه توګه پلان او سنبال کړي. خاغلی آتش وویل وروسته له دې چې به کوم هیئتونه د حاجانو د خدمت لپاره بیت الله شریف ته ځي، درست سره به د حج او اوقافو د وزارت په لارښوونه کار کوي.
هیئتی که میره دیگه تحت سرپرستی حج او اوقاف خواهد رفت. در گذشته طوری بود که
تر دې وروسته چې کوم هیئت ځي، د حج او اوقافو په سرپرستی به ځي. پخوا داسې و چې آریانا خپل یو هیئت درلود، روغتیا بل هیئت درلود او حج او اوقافو بل. څنګه چې متفاهم کړی دغه سیستم له منځه وړو او کوم هیئت چې به هلته وي د حج او اوقافو په لارښوونه به کار کوي.
سواتیا تنو ته چې د افغاني حاجانو د خدمت لپاره به ګمارل کیږي، سر له بلې اونۍ نه ښوونیز او روزنیز کورس شروع کیږي. د دغو کسانو یو شمېر به دوبۍ ته استول کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپلو دندو درست نظام برابر کړي. نورالحبیب نثار، ازادي راډیو، کابل.
د خبری آژانسونو په حواله په کابل کې سلګونه ماشومان د کولرا په ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې اوس کولرا په کابل کې تر کنټرول لاندې راغلې ده. د روغتیا وزارت د نسناستي په حق له خلکو ته د معلوماتو په موخه یو کمپاین هم پیل کړی دی. داسې ویل کیږي چې د نسناستي د پیښو د زیاتېدو غټ لامل د پاکو اوبو نشتوالی دی. راځئ په دې هکله لومړی د خلکو نظرونه واورو چې خلک په دې حق له سوي چې ولې په افغانستان کې د نسناستي پیښې ډېر شوې دي.
د مونږ عبدالعدي د وظیفه مې عسكر د ولایت مې میدان د میدان شارې یو خو په دې ښار کې هر څه خرڅېږي. ګرد غبار په دې کې نه داخلي خوري د نه سال ورته پیدا کیږي او دویم دغه اوبه دي اوبه ناشسته لاسو مندې دشي ناراضي لاس پیمینځي باید بیا سه ډوډۍ خوري لاس پیمینځي ګلاس پیمینځي کاسه قاشق آن چند دیګ میګه باید پاکي داسې پاکې سال کیږي نه که دا ناششته ناپاکي سال مرض د اندغه نه پیدا کیږي نه اوبل ګرد غبار ډېر ده. په دې کار د کابل که سرکونه پاک نه دي د سرک په غاړه هر څه خرڅېږي دغه سری باید ونه خوري د نه استفاده ونه کړي.
دا ما دایوان ته تای نه ورکوم.
زما نوم ډاکټر ببرک جمال اسفزه د طب فاکولټي استاد یم او په میوان شفخانه کې د تخصص د ډاکټرانو هم استاد یم. دا د غذاوي چې مسموم شوی یا خراب غذاوی وخوري همدارنګ د اوبو سیستم چون چې د بدبختانه په افغانستان کې د صحیح اوبو سیستم نشته او خلک مختلف تکالیف لري د دې وجه نه.
ولې د نسناستي پیښې په افغانستان کې ډېرې شوي دي په دې اکله مو د څو تنو نظرونه واورېدل. زما همکار احمد تکل سوشی به مخکی د افغانستان د روغتیا د وزارت له مشاور ډاکټر عبدالله فهیم سره مرکه وکړه. په دې هکله باندې ولی چې په خبری آژانسونو کې د خبر هم خپور شوی دی چې په سلګونو ماشومان په کولرا اخته شوی دی. یو کولرا هغه ناروغي ده چې ډیر زر خپریږي او خطرناک بلل کیږي. ډاکټر عبدالله فهیم نه احمد تکل لمړی دا پوښتلی دی چې د کولرا د ناروغي خپریدل د افغانستان په کومو برخو کې دي او په دې هکله ترې معلومات پوښتلی. ډاکټر فهیم وایي
موږ د جوزا د میاشتې د دویمې نیټې څخه را په دې خوا ډېر زیات د اسهال او استفراغ واقعات لرو چې تقریبا تر پرونه پورې موږ 2300 واقعې په څلورو شفاخانو کې چې درې د ماشومانو شفاخانې دي او یو انتاني شفاخانه ده په دې شفاخانه کې ثبت درلوده چې تقریبا د 15 شفاخانه کې مریضان بستر شوي دي په دې موده کې او نورې په صرافات وګه تداوي شوي دي. د هغو مریضانو په منځ کې چې د کلینیکي لحاظه دوی کولرا مشکوک و، البته د هغوی په منځ کې د تقریبا 30 کسانو نه چې ډېر کلینیکي لحاظه دوی مشکوک کولرا و، نمونې چې اخیستل شوي وو په ډېر شو کې د مرض عامل په یقین چې کولرا تثبیت شوی ده. مګر زه باید دا په صراحت ووایم چې د کولرا عامل خصوصا د دې التور نه وه چې په افغانستان کې پخوا د دې د شیوع ګزارشونه وو په جامعه کې دا تیت او پراګنده دي او کولای شي چې د اسهالاتو سبب وګرځي. خو الحمدلله موږ په دې تیر تقریبا 2 ورځو کې یوازې 4 ضایعات لرو.
ډاکټر صاحب، نو آیا ستاسو مقصد دا دی چې دا د کولرا د مرض د خپراوي معنا نه لري؟ آیا ستاسو مقصد همدغسې دی؟
بله، زه دا وایم چې دا واقعات چې دي داسې پراګنده واقعات دي او داسې نه ښیي چې په یو منطقه کې او په یو کورنۍ کې او په یو کلي کې کولرا شیوع موجود وي. دا یوازني پراګنده واقعات دي او موږ د هماغه اولی ورځ نه بعد ځایونو چې دا واقعات راپور شوي وو موږ تدابیر نیولې ده. تقریبا 200 څاګانی او د اوبو منابع په دې مناطقو کې کورونینه شوې ده چې انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
او پرته له دې د کولرا د مخنیوي لپاره یا د دغو تیتو پراګندا واقعاتو د مخنیوي لپاره د څاګانو له کلور شیندلو پرته نور تاسو څه کړی دي؟
د موږ تدابیر خدا ده چې همدا اوس موږ یک شنبه په ورځ یو کمپاین یا بسیج مو درلوده د یونیسف او نور مؤسسې لخوا چې موږ سره مرستې کوي. او دا البته یوازې د دې کولرا دپاره نه و، دا هغه د موږ عادي تدابیر و چې د ګرما د فصل را رسېدو سره جوخت دا مو پلان کړي و. د موږ کمپاین شروع شوی ده په ښوونځیو کې، په محلاتو کې، په جماعتو کې خلک دي او صحي تعلیمات ورکوي او هم موږ د رادیو، تلویزیون او مطبوعاتو لارې ډېر وسیع تبلیغات مو شروع کړی ده د شخصي او محیطي ضد صحي دپاره او هم د پاکې اوبو او صحي غذا د استعمال په هکله مو ډېر وسیع تبلیغات لرو.
بله، دا خو د لنډې مودې پلانونه دي. ستاسو د اوږدې مودې پلانونه لري چې په افغانستان کې د کولرا په څیر د یوې مریضۍ او یا د نورو امراضو مخنیوی وکړي چې نوره دنیا کې تقریبا نشته؟
البته د اوږدې مودې پلانونه موږ ډېر امیدوار یو چې دا د سکتوري ارګانونو په مرسته، د ښاروالیګانو په مرسته موږ کولای شو چې د محیطي نظافت او د صحي په حالت کې بدلون راولو او هم د اوبو او انرژي د وزارت په مرسته او هم د کلیو د پراختیا د وزارت په مرسته موږ په دې بریالی شو چې خلکو ته صحي اوبه برابر کړو او هم بیا هم د ایکو صحي تبلیغات له لارې موږ وکولای شو چې د خلکو آگاهي او صحي معلومات سطح بلول کړو تر څو هغوی وکولای شي خپل ځانونه او خپل محیط د دې نه یوازې د کولرا بلکې د نورو ناروغیو څخه وساتي.
بله، وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب، که په مختصر ډول راته ووایي چې خلک باید څه وکړي د دې لپاره چې ځان د کولرا په وړاندې وساتي، د ځان ساتنه وکړي؟
انشاءالله تدابیر ډېر ساده تدابیر دي. یوازې د لاسونو منځل، پس د تشناب ته تلل، د ډوډۍ خوړل، صحي د خولې او غاښونو د صحي ساتل، خپل د صحي ساتل، د پاکو اوبو څښل چې کولای شي یا اوبه جوش ورکی شي یا اوس دا ساده د کلور محلول هر چیرې پیدا کیږي د کلور محلول سره اوبه پاک او صحی کی او هم هغه غذاوي چې د شپې پاتې کیږي کوشش وکړي چې دا څه غذای به وانخلي او که مجبور دي چې وساتي مراعات کړي د مچانو څخه اوبه وساتي او هر 2 وروسته خې تاوده او داخ کی او بیا یې ساتي.
د افغانستان د روغتیا د وزارت مشاور ډاکټر عبد الله فهیم وو چې په ټول افغانستان کې په ځنګړه توګه کابل کې د نسناستي د زیاتیدو په حق له معلومات راکړل. البته د نسناستي په حق له د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې نن مزیدر د